ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شی هلی تاسو د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا، هوسا ژوند او سوکالی په هیله درن ورځې دا خبرونه ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه اونۍ کې مو ستاسو لخوا د رکوسو کسانو په حق له یو شمېر پیغامونه ترلاسه کړي چې هغه به درته خبرو کړو، خو د پیدا شوي عزیزانو په باب مو کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. خو موږ د ځینو اوریدونکو د غوښتنې په اساس به د یو څو پیدا شوي کسانو پیغامونه په تکرار سره درته خبرو کړو. خدای دې وکړي چې عزیزان او خپلوان یې پیدا شي. نورابسو د نن ورځې خبرونه به د همدې پیدا شوي کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، دا وه د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په باره کې معلومات راکوه. د دې څخه مننه. اوس به هم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکي تر اغلی قری اسدالله هم د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ولات لري دي درکې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او مشخل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دی چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي شعرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرز درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات اوسې چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مونازه والسلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو زه د بادغیس د ولایت یم د غدس ولسوالۍ یم بلکې سر فکر یم زما یو خوریي د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته کورنۍ ډېره خوښینه ده نوی روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی هلی زما احمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالی د زیګینار د کل سم تماس ته ولې موږ یو ورځ کاږي درو چې نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کله مخکې لا دره قصه وایي نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي اتلا شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت شماره زل بیا وایم اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا شماره بیا وایم صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا مننه خیر دې سي د ازادي ټول کارکونکو څخه مننه کوو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سړی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مستا د شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووي څه معلومات څه وی دي نو مهرباني وکړئ په دغه کس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر صحیح باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې چې شمارې یادوم اریوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشنه صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نهه اووه پنځه عربي شمېره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنی صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمېره درته یادوم صفر اووه نهه نهه پنځه نهه اووه پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دي زنګ ووي 0004 01 0532. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0004 01 0532.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش. دوهمه شمېره ده 0 اویا 2 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمېره ده 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لسکاله کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دی په خپل او نور ملګری اندوالان پیژن یو سو کې درک لري. نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 و 0 و 1 4 3 4 10. ازادي راډیو ته د هلرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 و 1 4 اویا 3 شپېته 8 2 نوي. بله شمېره ده 0 و 1 شپږ شپېته 8 اتیا 3 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډمن اړوند کارکونکو ته ټول امکاران ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبری خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي. نو دوری ورک څه وي د نه درک سوی چې ایران ته بتللې په راکی به کو پر کوم خوا باندې تللې. هم معلومات نست کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات. نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واتس اپ هم پر استا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی کې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 0 5 3 0 5 1 3 1 3 بلش میرا 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 په دغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بلیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلي. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونیو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و صفر دو صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد یې جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې دغه زامن دي له شمسلا کا او د مجرا کا ملسیان دي، د میاشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي د باغان د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د میاشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دغه شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمېره د بیسین شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي. یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. السلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاءالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اتصالات شمېره وایم: 0 98 99 322، یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بل اتصالات شمېره وایم: 0 9 5 3 8، یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ټول شي. واټساپ شمېره هم وایم: 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا. شماره د واټساپ هم په حال 0 8 4 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده: 0 8 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي. زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی: 0 8 4 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي، ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه. زه حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شو دې الهام فلون دا شهر ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا یې وی شپږ اتیا په دې کې چې پیغام نه ترلاسه کوي په ما.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان سوي دي د صدا په نام دی. د پلان نوم یې دوست محمد دی. مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوي دي. تقریبا 15 کال عمر لري. او د ورکی چې دی ورک سوي دي اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دي په دغه شمېرو ژوند وي. د بیسیم شماره ده 0 1 صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پندسین شماره ده او بل شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورک شوی وي او یا هم د کوم ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري نو موږ ته خپل پیغام راولېږئ، موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221211415
ده آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د سی یو مجموعی پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري؟ په خپل کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لري موده مې ستاسو غږ واورېده او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي د چاغه اوبه او چاپیریال او ځمکه کړه دغه ایکو سیستم د چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوی او غواړی زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کومې ستونزې چې دي د هغو ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته اهداف ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینواله وي، هغلته د میوو هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن مسلمان د وجعلنا من الماء كل شيء و لوبونه مې هر څه ژوندۍ ګرځولې دي. نو په دې خاطر باندې وبا اساسي ټکی چاپیریال ده چې دا دوه نور امر سره لازم او ملزم دي ضرورت ور سره.
بهر سه په افغانستان کې لکلون راهیسی یو ستونزه دا وی چې شاروالی دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي، ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فسادۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواد چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپیریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای رارسي له هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته ما چوئ چې تاسو ځانونه علاقه کړه او اوبو سره تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده په دوه ملکو کې، خو بیخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک یې پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. د موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چار تر ځه ځي اوبه ترې اخلي نورې نل ماس پرېښي، هغه هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شر دهه نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروانډیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې لغونه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپل هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتر د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسو پاتې دي، شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي، هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ور شغه نه ښکل شوي، اوبه بې ماده بې مصرف په بې اندازې زیاتې وره څوک کنټرول نور باندې لري. دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي، د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي، په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کول تلویزیونونه دوه ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحي محیطي په نامه د محیطزیس په نامه باندې پانځه مې جوړه کړه، په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولټه د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه دمنګ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده رو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي، له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالۍ باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندهار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې په ټولو ځای کې به اکثره ځای کې بل تروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي او خلک غریب دي بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یو افغانۍ باندې حساب کړه سلوشل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر مو مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې ستاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي، ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کانفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست وم، هلته څنګه سنګاپور دوره شین کړی و موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ ده کېږي و موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي دغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم یې دغه نهال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد یې دغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی هغه توانایي پیدا کړي والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په ویلۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همدار چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري امانیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي، و موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه مراقبت کوي له بارانو نه له سیلابو نه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتی دی هغه ساتنه کوي، خاوره نه پرېږدي چې باران وشي، هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد کنی ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي او په سیند کې غله دنه چې هم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره، ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي او نه وروره د محیط د چاپیریال او نه هم د هوا او نه د اوبو، هغوی چې دی وروره نهال کدي نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون نوم هغلته وروره د موږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک هم افتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي، هغه ټول وروره ما سپات شو نه چا اوبه ورکړه نه هېڅ زیاتره وچ شوه، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې هلته یې پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې ماتې کړې حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو چا وروره اوبه ور ونه رسولې نیالګي ټول بېرته وچ شوه، او تا په ماسپېره چې پات د ماسپېره پاته ده د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیالو باید ساتنه وشي، دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ور په ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور هموغو که اړونده کسانو ته د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د وزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري، دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي لاړ شي په کورو کې، دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو، په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې، هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه و په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه، یعنې باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله ورزونه وکړه او یا په سلو کې مریضان په شفاخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا بیسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دېنه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغه هلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ دی یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ اوس ککړتیا هلته څه کې چې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته سب لاسپیکرونه موټر موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر دی کچ به د ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې دا واسې ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغه هلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک فهم ورکړل شي چې تر څو د دې تطبیق عمل نه هغوی وکړي هغوی ورته رهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده دا به نور هم پسې پات
مننه بهیر صاحب څه اله دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دا کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتوي او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خلو سره ما درته ویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیغالګۍ کې ښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یو ځای کېږي له خاورو سره یو ځای کېږي له تیږو له شګو له جغل سره یو ځای کېږي خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي او ځمکې دي ټول له منځه بیا تخریبوي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته بیا سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په طور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنه بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې کېږي
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې دا ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکونو نه راځي په طور د مثال اوس چین دا چین ډیر صنعت پر مخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کیدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه دی کنونشن یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دا کنونشن امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللی هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسترالیا لکه روسیه دا ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرهاو فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته د دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و خندار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد د هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري دا فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنونو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي اوزه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یو دوه یا درې مې وهلي دي په هم د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همساه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته 150 ورته وهلي دي او بل ورته 160 وهلي دي او بل ورته 190 او اتیا تر 500 متره پورې چې ان اترېت اوبو ته هم رسېږي نیتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاس چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 او له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکړم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچې کړې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کړې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچې کړې او بیا نور اوبه پکې ورواچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچې کړې اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال 10 متره پکې اوبه یا 10 متره پکې اوبه وي که ته هغه 10 متره اوبه 10 متره ټولې وباسې او بېرته 10 متره کې بېرته راچارج نه شي ریچارج چې بېرته 2 متره وي خو معلومداره چې وچېږي که چېرته ته 10 متره اوبه له ژورې څا نه وباسې 10 متره اوبه بېرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې سا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اسا د ژوره کړې لاغی اندازه نه چې د زیات اوبه وخت کې خود اوبه وچیږي او کچیر د مغوم رو اوبه وخت کې چې مغوم رو اوبه راځي لکه د ګلاس چې څومره ته وچی کې مغوم را بیرته ګلاس کې واچي او دا ډاک پات کی
او په پای کې مزکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څو وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکی په پام کې وساتي
د مکه د ټولو مشترک کور د خار د ټولو مشترک خار د کوسی د ټولو مشترک کوسی د چهره ناوړه پکې راځي کاره به قانوني چې پکې راځي هر ستونزې چې حل ته پکې خلکېږي پیدا کېږي د ټولو مسولیت ته په کوم ځای کې چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونزې تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دی هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کیږي، بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاورې نه پیدا کیږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کیږي، مرضونه له هوا نه پیدا کیږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زیږیدلی، بیرته چې چاپیریال سره هغه په تماس کې شوی ده له چاپیریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپیریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم حتما یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده. مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پل زیږېدلی ده کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وشي کې، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاک تنفس کړي. که چیرته دغه درې شیانو ته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، هغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیاته توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچیږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړوي. هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي. دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري، عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په هر یا ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي، مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي، هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړه وشي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم. ډیره مننه صاحب، ښه وخت نه ولرئ.